افغانستان کې مازیګر شپږ بجې شو. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د یو نړیوال سروې نتیجه ښیي چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات پر منفي لوري روان دی. په دغه سروې کې چې واشنگټن میشت د ګالوپ څیړنیز انسټیټیوټ ترسره کړي، په تیر 2020 کال کې نړیوالو ډیر منفي پرمختګونه تجربه کړي او مثبتې لږو. د دغه سروې له مخې فشار، خفګان او اندېښنه په ټوله نړۍ کې لوړ شوي او د افغانستان په اړه ویل شوي چې وضعیت په دغه جګړه ځپلي هیواد کې لا خراب شوی او افغانانو هغه څه لږ خوښي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې لرل هغه هم له لاسه ورکړی ده. تفصیلي وروسته اورئ. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې د یو تازه راپور له مخې افغانان د اریتریا او سوریې له وګړو وروسته په اروپا کې د سیاسي پناه د غوښتونکو تر ټولو لویه شمېره جوړوي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې په خپل تازه کلنی راپور کې چې نن د جون په 28مه خپور شو، په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط، د بیلاروس د حکومت په مرسته اروپا ته د کډوالو د قاچاق او پر اوکراین د روسیې د برید په ګډون د 2021 او 2022 کلونو جزئیاتو ته په پام سره دا راپور خپور کړی دی. په راپور کې اریتریا په سلو کې د یو اتیا، سوریه په سلو کې د یو اویا او افغانستان په سلو کې د څلور شپېته کډوالو پر لرلو په لومړي، دوهم او دریم ځای کې دي. ناپیژند وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ترڅنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کیږي. په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 2000 ته رسېدلی. د کریمینچوک والي دیمتری لونین نن د دغو برید د تلفاتو نوې شمېرې اعلان کړې. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی او شپږ دېرش تنه تر اوسه تري تم دي. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو څو کلونو کې د دې ټلوالي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون زد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ پر بنسټ داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 16.9. هرات آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24.5. کندهار آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24.4. مزار شریف آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 25.8. او جلال آباد هم آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 23.8.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
متضررین زنانه او ماشومان وو، نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود.
د پکتیکا ولایت روغتیا رئیس هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې ستونزې مني. خو
کله ته په وخت رسیدګي لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي.
د پاکستان صدر اعظم وای غواړي له افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي، ځکه د په وینا هغه د نوري نړۍ په نسبت ارزانه دي.
اوسی کوالټی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ
افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټی لري چې له انډونیزیا به د میلیارډونو ډالرو په لګښت را واردېدل. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیا اخلو.
بار جاده دا اوسې عادي قیمت پر هوګا.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا وایي له پاکستان سره د ډبرو سکرو په برخه کې رسمي قرارداد نه دی شوی.
البته رسمي قرارداد نه لرو، پر خپل داخلي سکتور باندې، پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو، پر خپل تجارانو بیا د شرایطو د قیود نه ایجاد چې تاسو پاکستان ته یوسی، تاجکستان ته موړی یا ازبکستان ته یوسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې د یوې نړیوالې سروې نتیجه ښیي چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات پر منفي لوري روان دی. په دغه سروې کې چې واشنگټن میشتي د ګلوب څیړنیز انسټیټیوټ ترسره کړي، په تېر 2020 کال کې نړیوالو ډیر منفي پرمختګونه تجربه کړي او مثبتې لګو. د دغه سروې له مخې فشار، خفګان او اندېښنه په ټوله نړۍ کې لوړ شوي او د افغانستان په اړه ویل شوي چې وضعیت په دغه جګړه ځپلي هیواد کې لا خراب شوی او افغانانو هغه څه لږه خوښي چې لګه خوښي چې د وخت د طالبانو له رسېدو مخکې لره له هغه هم له لاسه ورکړې ده. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 80% اندېښمن و، 40% تر فشار لاندې و او 16% د خفګان احساس کو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی بیا د دغه سروې د نتیجې په غبرګون کې ویلي چې دغه سروې د درستو معلوماتو پر اساس نه ده ترسره شوې. هغه یو پروپاګند بللی او ویلي دي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې خلک خوشحاله دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د بشري اساسي حقونو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګولي دي. د بیلګې په توګه شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محروم کړی شوي او دغه راز په ټولنه کې د ښځو فعال ګډون هم محدود کړی شوی دی. ګالوپ په مخکنۍ و بل سروې کې چې په اپریل میاشت کې خپره کړې وه ویلي وو چې په میلیونونو افغانان به له هېواده ووځي که دغه چانس ورته برابر شي. له افغانستان د افغانانو د ایستلو بهیر هم روان دی. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې د یو تازه راپور له مخې افغانان د اریتریا او سوریه له وګړو وروسته په اروپا کې د سیاسي پناه د غوښتونکو تر ټولو لویه شمېره جوړوي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې په خپل تازه کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی، په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط، د بیلاروس د حکومت په مرسته اروپا ته د کډوالو د قاچاق او پر اوکراین د روسیې د برید په ګډون د 2020 او 2022 کلونو جریانات ته په پام سره دا راپور خپور کړی دی. په راپور کې اریتریا په سلو کې د 1 اتیا، سوریه په سلو کې د 1 اویا او افغانستان په سلو کې د 4 شپېته کډوالو په لرلو په لومړي، دوهم او دریم ځای کې دی. دغه راز په افغانستان کې د نورو ناخوالو تر څنګ وروستۍ زلزلې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ډیرو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوې ښځې په تېره بیا او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي، په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو ته اړتیا ده. خراب سړکونه، له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه بلل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO اندېښنې راپورته کړي دي. نور په دې راپور کې
په پکتیکا او خوست کې له نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم زیانمن روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاوو ته کافي لاسرسی نه لري. د WHO له قوله لا ډېرو سرچینو ته اړتیا ده چې د زیانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له روغتیایي مرکزونو د خلکو لرېوالی، د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالي ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي، د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه 4 ساعته لرې ده او له ټرافیکي ګڼې ګوڼې سربېره یې لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه وران شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوا یې مخابراتي شبکې هم غیر فعال شوي چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یوه تر ټولو لویه ستونزه ښځینه ډاکټران دي چې د سیمې خلک وایي کمی او آن نشتون یې محسوسوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ دوه اوسیدونکي احمد او یوسف ازادي راډیو ته وویل
صحي خدمات د مشکلاتو سره مخ وو، صحي خدمات بیخي په ټیټه کچه وو او په دې وخت کې چې کله زلزله رامنځته کیږي د دې اکثریت متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود. څرنګه چې د پکتیکا ولایت یوه سنتي ټولنه ده، نو دلته د زنانه لپاره باید زنانه ډاکټره موجوده وي.
د وړو اتپلو یا ماشومانو خوارځکی زیاته ده. د دوی دپاره د هغه ماشومان چې مندې شهید شوي دي او هغو ته د شودو ضرورت دی. دلته حیوانات هم تر ځمکه لاندې شوي دي، تر د کوکرونو لاندې شوي دي، نو د دې دپاره شودو ته ضرورت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې په پکتیکا او خوست کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي. خلک پاکې اوبه، سرپنا او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا د دې لامل کېدای شي چې هلته ساري ناروغۍ لا وده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خپرې کړي او لیکي تر اوسه یې د 1046 تنو مړینه او د 2909 تنو ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوا یې په دې زلزله کې 3500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول وران شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1150 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه نړېدلي دي. هخوا په سیمه کې خلک مني چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او ګیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوي، خو لا یې د زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
د زلزله ځپلې پکتیکا ولایت د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت څخه مې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه لومړی پوښتنه وکړه چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې دوی اوس هلته له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
زه باید ووایم چې WHO چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یوه حده پجای دي، اما په بعضې برخو کې دما نظر ورسره موافق نه ده. هغه دا ده چې عملاً د مونږ په ګیان ولسوالۍ کې 14 ټیمونه، یوه صحي شفاخانه، یو صحي مرکز یا صحي کمپ فعالیت کوي هلته. و یو شی چې مشکل دا هغه دا ده چې مونږ په یوه برخه کې له مشکل سره مخامخ یو چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته دا جغرافیه دومره مغلقه او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لرې دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چېرته راسو دې ته چې صحي خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کلیو ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې ته عفون کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي مرستې ته
ډاکټر صاحب تاسو چې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
وم کړه، بالکل
مرستې درته ورسېدلې؟
مرستې راته ورسېدلې، خو په اوله ورځ راته ونه رسېدلې. د دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې او د اولې ورځې 12 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحت عامه وزارت او نورو نظامي ارګانونو دا شکر خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیانې ولسوالۍ ته مهم ټیمونه استولې دي، روغتیایي او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
الحمدلله خرنه کې څه مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اکثر استګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري سویارو ناروغان موږ په ولایتي روغتون کې ساتلي او د کومو د علاج وسایل او اسباب چې دلته نه وو هغه هم د غزنی حوزوي روغتون ته لیږلي او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لیږلي دي. بل هغه سخت مریضان چې هغه هم په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب اسمت تاسو نن سهار وویل چې په سیمه کې له زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، آیا دې ټکانونو هم د خلکو پر روان باندې بد تاثیر کړی دی؟
ما چې له سیمې نه معلومات ترلاسه کړل له خپلو همکارانو نه، دا زلزلې لټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بګنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډېر تاثیر کړی ده. دې همدغه جغرافیه د ګیان او همغه جغرافیه د برمل خورولې ده. تشویش دا ده چې باید دې منطقې ته یو جیولوجیکي سروې لپاره، تخنیکي سروې لپاره موږ څوک ولرو دې برخه کې همکاري ته ضرورت لرو. څنګه دوامداره هر ورځ د چې رامنځته کېږي د زلزله.
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمتو.
ژوند
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
تمه ده د طالبانو حکومت سبا په کابل کې د عالمانو یو لوی غونډه جوړه کړې. د دغه غونډې له جوړېدو مخکې د یو شمیر ښځو او مذهبي لږکیو اندېښنې څرګندې کړې دي. تر اوسه پورې طالبانو د دغه لوی غونډې د اجنډا په اړه رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي او د نه دي ویلي چې کوم کسان د کومو شرایطو پر اساس دې غونډې ته وربلل شوي دي. نور په دې راپور کې
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هغه څه چې د ښځو مذهبي لږکیو له رابللو پرته د طالبانو د ملاتړ جلسه بلل کیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه سبا د لوی جرګې په تالار کې جوړه شي چې ویل کیږي لوی سیاسي پریکړې او تر خوا به یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه پکې بحثونه وشي. خو دې غونډه کې څوک ګډون لري؟ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې له جزئیاتو ښکاري چې طالبانو یوازې خپل پلویان وربللي دي. دا غلی بار خبره د خوځو او لګکیو لور بللو پرته د دې غونډې جوړېدل خی چې طالبان د خوځو او لګکیو حقونو ته ژمنتیا نه لري.
دا غونډه د نړیوالې ټولنې او خلکو په سترګو کې طالبانو ته د کاذب مشروعیت ورکولو پرته بل څه نه ده. اوس چې موږ نور جزئیات ترلاسه کړل چې دوی څوک وربللی دي، دا روښانه شوه چې دوی یوازې خپل پلویان وربللی دي. دا نشي کولای د دوی مشروعیت زیات کړي، ځکه دوی نور قومونه او په ځانګړي ډول ښځې له پامه غورځولي او په غونډه کې د ګډون لپاره ځای نشته.
The country. هدربار ویلی هیلشتا چې د دې غونډې له بحثونو یو به یل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پاړه وي. خو د دې په خبره د لګاکوی او ښځو له ګډون پرته به دا غونډه د طالبانو مشروعیت سره مرسته ونه کړي. یو شمېر افغان ښځې هم وایي یوازینۍ لاره چې طالبان پرې په کور دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولی شي د لګاکوی او د ښځو حقونو ته درناوی کول دي. د ښځو د حقونو فعاله کابل میشتي فرزانه ایوبی وایي
که ښځې په یو حکومت کې نه وي هغې ته موږ یو بشپړ او ټول شموله حکومت نشو ویلی. دوی یوازې خپلمنځي جرګه جوړوي او د ځان په ګټه یې ده. دوی غواړي خلکو ته دوکه ورکړي.
طالبان دویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو پرون په طالبانو کې یوې سرچینې د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د غونډې ته د رسنیو لاسرسی به محدود وي. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډېر سروخانه نه دي، خو وړاندې د دوی یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وشي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم مخکې ویلي وو له دې غونډې د مثبتو پایلو هیله لري. خو له دې ټولو سره سره پرون د بخښلې نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیرا حمیدي یو ځل بیا طالبان د بشري حقونو په نقص تورن کړل او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري.
د پاکستان حکومت له افغانستان د بیروس کرو د صدراتو پر زیاتوالی ټینګار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر ورځ په دې اړه په یوې ځانګړې غونډه کې ویلي چې پاکستان به له دې درکه په کلنۍ ډول تر 2 میلیارډ ډالر سپما وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه د طالبانو پر حکومت له دې عمله انتقادونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د قانونو د استخراج په برخه کې د ډبرو سکرو په برخه کې له هیڅ یو بهرني هیواد سره قرارداد نه دی شوی.
په داسې حال کې چې له افغانستانه ګاونډي پاکستان ته د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو پر لیک انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي، د پاکستان لومړي وزیر له خپلې کابینې غوښتي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي. شهباز شریف تیر ورځ ناوخته له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو په اړه د پاکستان د کابینې په یو ځانګړې غونډه کې ویلي دغه هیواد ته د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه به پاکستان په کلنی ډول 2.2 میلیارډ ډالر سپما وکړي.
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټي لري چې له انډونیزیا به د میلیارډونو ډالرو په لګښت راواردېدل. نو دې د انتقال لپاره مو یو نظم جوړ کړی. انشاءالله له افغانستان به د ډبرو سکرو واردات کرار زیات شي او له دې درکه به پاکستان په کلنی ډول 2 میلیارډ ډالر سپما وکړي. الحمدلله 2 میلیارډ ډالر او د ډبرو دا سکاره به راځي او موږ به دا پروپوی واخلو، ډالر به نه مصرفېږي. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیه اخلو.
جو کوئلہ باہر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا.
خاغلی شریف د کابینې په غونډه کې د غشان د خپلې کابینې د دفاع وزیر په مشرۍ له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو د چټکېدو لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو لارښوونه هم کړې. پاکستان چې مخکې به د ډبرو سکرو په برخه کې خپلې اړتیاوې له اندونیزیا او سویلي افریقا پوره کولې، خو په ناڅافي ډول د اندونیزیا له لوري د سکرو پر صادراتو بندیز په نړیوال بازار کې د سکرو بیې د ریکارډ تر کچې لوړې کړې. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې د یو ټن ډبرو سکرو بیه آن تر 400 ډالرو رسیدلې، خو دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان سکاره پاکستان ته په کومه بیه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو د زیاتېدو له امله په افغانستان کې د طالبانو په سرپرست حکومت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. عام افغانان او د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر چلوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د قراردادونو جزئیات او څرنګوالی باید له ولس سره شریک شي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د قانونو د استخراج هوکړه نه ده شوې، بلکې د دوی په خبره د کورني شرکتونو سره د یوې هوکړې له مخې د ډبرو سکاره پر دوی پلورل کیږي او دوی خپل بازار ته په کتو هغه له افغانستان نه صادروي. د دې وزارت ویان عصمت برهان ازادي راډیو ته وویل
البته رسمي قرارداد نه لرو، خو صرف دومره کوو چې پر خپلو داخلي سکتور باندې پر خپلو داخلي شرکتونو باندې خرڅوو، پر خپلو تجارانو بیا دا شرایط دا قیود نه ایږدو چې تاسو پاکستان ته یوسي، تاجکستان ته موړي، یا ازبکستان ته یوسي، ایران ته موړي. د اوس لپاره د دوی لپاره همدغه بهترین مارکیټ ورته جوړ شوی دی، نو ځکه دوی هلته استي. نو تقریبا چې کله دوی د غلام خان بندر ته رسوي هلته یو ټن پر پاکستاني کمپنیانو باندې او د پاکستانو باندې غالبا 50
که څه هم معلومه نه ده چې دغه کورني شرکتونه د چا دي، خو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاګانې شوي چې دغه شرکتونه تر ډیره د طالبانو په مشرانو پورې اړه لري، خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. د قانونو د کیندنې د قانون له مخې باید له ټولو شرکتونو سره د شویو تړونونو څرنګوالی په ډاګه شي چې د کومو اصولو پر بنسټ چا ته دغه قرارداد ورکړل شوی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عصمت برهان وایي په ورځني ډول پاکستان ته 10 تر 15 لک ټنه د ډبرو سکاره صادریږي، خو رویټرز خبری اژانس 13 میاشت د پاکستانی چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتنی ډول 1500 ټنه یاده کړې وه. د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي د دوی د جیولوجیکي څېړنو پر بنسټ په ټول افغانستان کې د ډبرو سکارو 80 بیلابیل زیرمې شته چې اوس مهال یوازې 14 زیرمو استخراج روان دي. وایي د ډبرو سکارو په دې 14 زیرمو کې نږدې 23.5 میلیونه ټنه سکاره موجود دي. د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیره یوه اونۍ کې د ډبرو سکرو له درکه 429 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي. د دې وزارت ویان وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د قانونو د استخراج په برخه کې له بیلابیلو کورني شرکتونو سره 168 هوکړې لیکونه شوي چې یوازې 6 د طالبانو په مشرۍ حکومت کړي او پاتې نورې د تیر حکومت شوي قراردادونه وو.
په دې اړه تاسو هم د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ډېر نظریات را سره شریک کړي دي. نور رحیم عرب لیکلي حکومت باید د دې کار لپاره مسلکي او تخنیکي قراردادونه وکړي له نورو هیوادونو سره که پاکستان سره هم وي باید په ډالر وشي ځکه انټرنیشنل قرارداد دی. د ده په وینا د وطن زیربناوې او زیرمې باید ډېر ژر په بېرحمانه ډول خالي شي او پاکستان به زموږ په قانونو خپل اقتصاد په پښو ودروي. صادق الله ریحان مموزي لیکلي پاکستان د قانونو د چور تر څنګ غواړي چې کالداره یو ځل بیا دلته رواج کړي. همجان احمدي لیکلي چې څوک د دې مظلوم ملت د مال او جایداد سره خیانت کوي الله تعالی دې په دنیا او آخرت وشرموي که هغه په هر جامه کې وي. شریف الله لیکلي موږ به څه وایو، افغانستان ټول عمر د روس، امریکا، برېټانیا او پنجاب غلام تیر شوی. اوسني حاکمان په کراچۍ، لاهور او راولپنډۍ کې بنګلې لري، هر څه د پنجاب دي. افغانان له ویرې یو او دوه نشي ویلی. مصبدار ارمانی لیکلي موږ وایو چې افغانستان د تباهۍ په لور روان دی. سید آقا ننګیال لیکلي څه ووایي، هر څوک خپل غم کې ډوب دي، دا دنیا هم داسې ده، دوی ځانته خدمت وکړه او کوي، افغانانو ځانته خدمت وکړه او کوي. البته توپیر هم دومره دی چې هغوی د سولې او پرمختګ په برخه کې او موږ د جګړې او ورور وژنې په برخه کې پراخ خدمتونه کړي دي. متین پښتون لیکلي اول خو دغه راپور د مننه نه دی ځکه شهباز شریف وایي چې نیم په نیمه یې موږ ته ارزانه تمامیږي چې دا به د افغانستان د راتلونکي نسل سره یو خیانت وی. کور ودان چې لیکلي پیغامونه مو په فیسبوک پانه کې راته پریښي وو، دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمیره هم تاسو ډیر غږیز پیغامونه پر همدې موضوع راته پریښي دي، څو تنو به په ګډه واورو.
نوم می عبدالسمد د نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرو سکرو رابطه کې زما نظر دا ده چې ډبرو سکره امارات اسلامي پاکستان ته بیخي په نیمه بیه څه چې خوشي ورکي، ټون $25 باندې ورکې چې تقریبا هغه په کلدار اچي ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ $3.50 فی ټون نه ډېر. او جالبه دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان یې ټولوي په کال کې $2 میلیارډ نه کېږي. نو دوی ته ډېر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده.
مصطفی احمد زای شابه شریف چې کوم موضوع ویل دا د دوی لپاره ډیره ګټوره ده، ځکه په افغانستان کې یو ټن سکاره په $15، په پاکستان کې په $1.60 او په نړیوال بازار کې په $3.30 تمامیږي. نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده، ځکه دوی اوس دې نه استفاده کوي، راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس لاسه ورنه کړي. او بد وختانه چې په دې کې زمونږ د حکومت سل سل لاسته پکې
ډبرو سکرو باندې چې کوم دغه ده کلدارو باندې معامله کېږي، د افغانستان دپاره تاوان ده. ښه خبر دا چې په افغانیو ډالرو باندې راکړه ورکړه وشي.
مال احمد بلخ ولایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم. پاکستان چې کومه خبر کړې ده چې موږ به افغانستان سره افغانستان نسکاره په کالدار اخلو، نو دا د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کالدار ارزښت چیږي. نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختې
عبدالحمید مبارز دیم د پکتیا ولایت څخه. زما نظر خو دا ده چې د افغانستان د ډبرو سکاره چې کوم دي دا د په افغانستان دننه پروسس شي او پاکستان ته دې نه انتقالېږي. اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا ښودلی ده، خو زما نظر دا ده چې هغه دې په افغانستان کې دننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دې نه ځي، ځکه د اقتصاد له نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تک د افغانستان یا د نورو هیوادونو په تاوان ده. باید همدلته پروسس شي تر څو بیه لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي.
دا وستاسو څو پیغامونه کور ودان چې پیغامونه راته پرېږدي، او دا هم د دې خبرې مجلې وروستی راپور دی. مخدره مواد او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر په نړۍ کې د مخدره موادو د زیاتېدو خبر ورکړی. یو علت هم دا ښودل شوی چې وایي په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید کې 9% زیاتوالی راغلی دی. نور په دې رپورټ کې
د نړۍ په کچه د مخدره موادو د کښت د تولید په کچه کې د زیاتوالي راپورونه د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په نړۍ کې د مخدره موادو تولید او د ګټې اخیستنې کچه زیاته شوې ده. دغه دفتر ویلي چې په 2000 میلادي کال کې د مخدره موادو د استعمالونکو کسانو شمیر 2.4 میلیونه وګړو ته رسیده چې ډیری د 15 او 40 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل. په دې راپور کې د مخدره موادو د مصرفونکو کسانو په شمیر کې د تیر کال په پرتله 26% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د میرمنو ترمنځ هم د مخدره موادو د کارونکو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د دغه دفتر په راپور کې راغلی چې د 2000 او 2020 کلونو ترمنځ موده کې په نړۍ کې 9.9 تنه مخدره مواد تولید شوي چې د نورو کلونو په پرتله 9% زیاتوالی ښیي، او مهم لامل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، خو د ملګرو ملتونو په راپور کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او کښت د اوسنۍ کچې په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 0 ده، او دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راپور ردوي.
د مخدره توکو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر دغه ادعا موږ په کلکه ردوو. د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله فرمان له صدوره وروسته د تریاکو د کرکیلی کچه 0 ته راټیټه شوې ده.
د وای د افغانستان په یو شمیر سیمو کې چې خلکو د طالبانو د مشر د فرمان برخلاف کوکنار کرلی او کښتونه لمنځه یوړل شول او دوی قانون ته وسپارل شول. خو نوموړي په دې اړه چې په څومره کرونده کوکنار کرل شوی او څومره بیرته لمنځه وړل شوی څونه ویل. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر په راپور کې راغلي دي چې په نړۍ کې له 11 میلیونه زیات کسان مخدره مواد د پیچکاریو په وسیله بدن ته تزریقوي، او د تیر 1 لسیزې په پرتله اوس په نړۍ کې د مخدره موادو د کارونکو شمیر 26% کې زیات شوی. UNODC په داسې حال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو راپور خپروي چې په دې هیواد کې د روغدو د درملنې زمینه هم کمه شوې، او نړیوال بنسټونه هم په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت او تولید پر وضعیت کم څار لري.